سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په لپاره خبرونه کو. ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هممهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. دا خبر جزئیات په وروسته واورئ. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو ښځه د ښکاري ټوپک په ډز وژل شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه. تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې. د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 1000 افغانیو عواید ترلاسه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې په چا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو تر دې دمه په درې څلوېښتو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي. په دې کې د رحمان الله ګربز 115 منډې هم د پام وړ دي. تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي. ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغې ډلې رحمت شاه او هم حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړي او دامګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی. که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي، ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون ویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی. اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کینسلو غوښتنه وکړه. اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبر وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی. د ترکیه ولسمشر ویل په پام کې د بل میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي. اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال له اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. خبرونه موارد کولای شي دا خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودادی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
پین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 3,500 او 690 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو. د افغان ټیم نن له بنگلادش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري. د اوروزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشه یي توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبې وکړي.
دغه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو ورستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحي مرکز چلاونه ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حمله په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یو سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یو ماموریت ډلیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په دیش کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیو تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یو سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو غږونه اورېدل کیږي او لوګي پورته کیږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښې یو تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په دریو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 3,500 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې خبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې محل پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم حذیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چاټوګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي. بختیار
ستانګزه صاحب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه یې. د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. هغه 1,540 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادام ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. هغه 1,430 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزې یو شپږیزې ووهله. په دې سیالۍ کې بلخه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمینانو ترمنځ د 256 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنګلادیش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنګلادیش ته په بنګلادیش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کمو منډو په جوړولو سوځېدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولی شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نګری 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي وکولی شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته په کتو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پوري منډی کا دغه بیٹسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچون کو پر وړاندې ډیر غټ هدف
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیٹسمنان هم شته مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټن داس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزې وي خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی ده هغه بریک اپ په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ په کې ډیر زیات نو داسې یو وکټ ده چې تر ډیره پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وي نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان توپ اچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خه کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر ده د غټ کرکټ دغه راز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمونږ خلاف دواړه پاڼو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی ده دغه راز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیئران دي چې دوی کولای شي یو خه کرکټ وکړي خو 350 منډې پوره کول به په دویمه پاڼه کې
آسان نه وی ډیر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې په ارتباط له موږ سره خبرې کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانه موسوزید خو سلیز خپل وهلې ده
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلق وای چې په تارویو کې د بیزو د تڼاکي ناروغي ګډه شوې او ګڼ ساروی لمیزت للی په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغي پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي نور جزئیات په دغه رپورټ کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي
مدن زندگی سرونه نزی که مال است دیگه خوی مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز
خاقلی محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده و ای چلو شلو رز و راهی سی پا دی ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده نموری و ویل ده دوی غواگانی تبالری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که دستیدانی را خیجی چه ده دوی دمرین لامل گرزی
زیادتر دمی تگاوی از ما تقریبا یک گاو کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگاو خودم
زمین پا کلی که دغی ناروغی لشپگو چخ زیاد غواگانی وجلی دی نور غواگانی هم ناروغه شویدی زما غواگانی هم ناروغه شویدی تونزا پا شیری غواگانو که دا کمریشی خلو تا بدی دستون زیرا ولاری کلی حقی غواگانی چه واکسین شویدی هم مری زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوا
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من گل خود واکسین کده بودم واکسین خان واکسین قطی گرفت کشت
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینوي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي ځینې شخصي وترنر ته ځي دغو کسانو څاروي چې ناروغ وو او خنه شول دې تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبیس کنټیسیس ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2000 دوز واکسینه باید تطبیق وکړم و ته نو زافتو ده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 دوز واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د 150 تنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخه تمو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورزو له احمد تکل د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمدیار یوه شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
پا په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته راګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي له نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دې وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوې ده. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبې وکړی سي، دا پرمخ تللی سي، د نشه یي توکو بچېدای سي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید له نشه یي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشه یي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بدو عملو نه، شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدره نه لاس واخلي او ورزش ته لار پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لار باندې اچو، خاصتا د نشه یي توکو په ضد باندې دي، چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي، که نه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو، یا کومه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولیولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشیتو کنه کغاړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه له بجا کې نوستونه د دې شان نو لاس واخلي. بیا کولای شي چې له عمل نو له خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام دا چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دي هغه پری دي. هر سپورت چې کولی بال وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که کومه رزمی لوبه وي، هغو دپاره د ثبتنامو کې هغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي چې هنده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی دپاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بېځایه ګرځي او داسې بېځایه خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې هنده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایي طالب مسؤلین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر ذبیح‌الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلور ولسوالیو کې منظمونو غوښتنه کړې ده، هغلته منظور شوي دي، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. ده موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کې نه ده راکړل شوې. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړی دی ان شاء الله چې دوی په غوښتنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د منظمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بېکاره شوي، ګڼو له افغانستان تېښته کړې پر ناقانونه لارو، او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بېکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبر کوم زاول حق نو د اجمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ سي نو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیا وزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب دي نیويس نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکون کور دن پته وړاندې کوم ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پریږد ذکر د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او څو پر وخت راتلل ماشومان مو برابر کړ او سنفونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس زکری واټو دینه هېدی په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و